په کابل کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مودا زاد ریډیو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په مهمو سیاسي غونډو کې د رول لپاره د افغان ځوانانو ټینګار.
هغه اساسي بنسټونه باید لمنځلار نه شي. راتلونکي کومې غونډې چې کیږي په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي. او
د افغانستان د سولې احتمالي توافق به د دې هیواد په راتلونکو اړیکو کې د هند لیدلوری بدل کړي. سیاسي څېړونکي وایي
کچېرې دغه ډیل یا په دغه شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل شي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کېني.
د غزنی د ښاري نظم لپاره د دولت اقدامات او د خلکو خبرګون.
دولت حکومت تعرفه ده کومه پیسې ده تربل د 1500 زیات راکې په خاطر دې مجبور یو چیرې ولارسو. زه سدا کار ونه کوم، تمه ورته پرې نه دي. زه څوک وښ کوم څوک ملکم.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه کې د معلولو کرکټ لوبغاړو پر کاري مزل خبرې کوو. حقیقت څه دی به هم ووري خلمړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور پر کور د ګزان ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. او په برما کې د ډیموکراسي پلوه معترضانو د ځپلو په یوه تازه اقدام کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو څخه باندې اتیا تنه وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګزرن ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دغه وزارت کې د ګزرن د لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو طالبانو سره زمنګ د خبرو لړۍ جاری ده ترڅو هغوی په دې قانې کړو چې په خپل سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه وامدار اس په سیمه او ساحو کې زمنګ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
شغله راسخ وای د ګزرن ضد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیون ماشومان له دغه واکسین څخه به برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلې دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکنی ویلې و چې د په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخستل کېده. مجاهد وای دوی اوس هڅه کوي چې له دې کمپاین سره همکاري وکړي. د ګزرن ضد واکسین تازه کمپاین چې په دوه ډیر ولایتونو کې عملی شو تیر جمعه پای ته ورسید. په دایکندی او بامیان کې د کمپاین د هوا د خرابوالي لپاره عملي نسو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې شي چې د خوست په صبري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان مرمۍ یو شڅه او یو ماشوم وژل دي. د دغه کمیسیون وایند زبیح الله فرهنګ پرون شنبه رسنیو ته په سوال پیغام کې وویل په دې پېښه کې چې د وری یا حمل پر اوه مسوي شپږ نور کسان ټپیان شوي دي.
هر دو جانب باید
دواړه خواوې باید د افغانانو غوښتنې ومني او اوربند وکړي. له بلې خوا له افغان دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په حقیقت موندنه د عدالت په تامین او خلکو په ساتنه کې مخکښ شي او په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
په خوست کې امنیتي ځواکونو د ملکیانو د مرګوب لپاره څه نه دي ویل، خو د مارچ له 13 تر 19 یې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی و. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست تیرونی ویل و چې د خوست په صبریو، باک او ځدی میدان ولسوالیو په عملیاتو کې د حقانی شبکې ځینې غړي وژل شوي دي. په هرات ولایت کې دوه مهمې لارې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې پرون بیرته پرانستل شوې. دغه لارې له یوې اونۍ راهیسې د هغو کسانو د تحسن له کبله تړل شوې وې چې د اسلام قلعه ګمرک په وروستۍ اورلګیدنه کې زیانمن شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل
د هرات اسلام کلا او هرات کندهار ترمنځ د لوی لارو فعالیت لسره پیل شو. د پارلمان او مالی وزارت د هیات تر سفر او د هرات ولایت چارواکو تر خبرو وروسته دغه اعتصاب او تحسن پای ته ورسید.
د ولی ویند وای دغه تحسن په دې ولایت کې د خړو او نورو موادو د بایول وړیدو سبب سوی د تحسن برخوالو چې د دلوي پر 25مه په اور لګیدنې کې زیانمن سوی د زیانونو د جبران غوښتنه درلوده. سره له سبا دوشنبه د تورخم شارګوټي لاري په قاچاقي ډول د پندو یا وړو بارون وړل راوړل منه کیږي. د ننګرهار د ولی ویند اتاولا خوګېنی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د غبرېکړه مسافر ته د اسانتیا برابرول په هدف سوی ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولین او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لاره هیڅ ډول غونډې وډونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند تر سره شي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم شاروال کمیسار د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. سموږه ازادي راډیو ری په برما کې د دیموکراسي په لومو مترزانو د ځپلو په یو تازه اقدام کې د دې هواد امنیتي ځواکونو سباندي اتیا تنه وژل دي. دغه تازه پېښه په پګو شار کې سوي ده. راپورونه وايي چې هم پېښه د جمعې پر ورځ سوي خود تلفاتو خبر یو ورځ وروسته ترلاسه شوی دی. برما یا میانمار د فبروري ل لمړۍ نیټه څخه چې پوز پر ملکی حکومت کودتا وکړه د پراخو کودتا ضد مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. په برما کې د سیاسي بندیانو سره د مرستې او څاري ویټولنې په خپل راپور کې ویلي لاغه وخت چې پوز وخت رسیدلی په دې هیواد کې لشتل را وسو کسان د امنیتي ځواکونو لخوا د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوی دی. د جرمني د پارلمان غړو د روسیې د حکومت له سیاسي مخالف الکسی ناوالني سره د مسکو چلن هدفمند شکنجه وبلله. دغه پارلمان د شکنجه د مخنیوي لپاره د اروپا له ځانګړي سوي کمیسیون وغوښتل چې په زندان کې له ناوالني سره تر سره سوي چلن وڅېړي. د جرمني د پارلمان غړو په ویلي کې چې پرون شنبه پر فیسبوک خبر شو له الکسی ناوالني سره چلن د شکنجه د مخنیوي لپاره اروپایي کمیسیون له کنوانسیون سره په ټکر کې وبلل شو. په لیک کې راغلی چې روسیا هم د اروپای شورا د غړي په توګه د دې کنوانسیون یو غړی ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالني په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه د ستنېدو سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. هغه په یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو مسموم کړای شوی و چې بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل شو. او د چین یو چارواکی وایي په دغه هیواد کې به د روان 2021 میلادي کال تر پایه د کورونا ضد واکسین د تولید شوي ډوزو شمیر له 3 میلیاردو واوړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون یو چارواکی چې د کورونا ضد واکسین د پرمختي پروژو مشري هم کوي پرون د چین په سیچوان ولایت کې د وی غونډې پر مهال د خبره وکړه. د پاکستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په چین کې د کورونا ضد د جوړ شوي واکسین لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د خبرونو پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلې سي په تمدا ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورته د خبرونې د سر مطلب ته د ځوانانو یو بنسټ ته افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځنګړي استاذي خوشتنه وکړي چې د استانبول په غونډه کې د ځوانانو ګډون یقیني کړي. زلمی خلیلزاد چې پرونې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله عبد الله سره خبرې وکړي د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ له غړو سره هم وکتل. بلخو د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د استانبول غونډه لپاره د طرحو پر توحید د دوی غونډه نن یک شنبه هم دوام کوي. صالح محمد صالح په دې اړه
د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ وایي دوی غوښتنه لري چې د استنبول غونډې په ګډون د افغانستان په اړه په جوړیدونکو مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو ونډه یقیني سي. دغه ګروپ غړو پرون په آنلاین غونډه کې د افغانستان لپاره د واشنگټن له ځنګړي استازي زلمی خلیزاد سره د سولې پر موضوع بحث وکړ. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل دوی په پرونی غونډه کې د استانبول غونډې ترڅنګ په مهمو کنفرانسونو کې د ځوانانو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
په دې ناسته کې د سولې په بهیر کې د ځوانانو پر ګډون باندې ټینګار وسو. مونږ همدا ډول د نوی نسل او ځوانانو اندېښنې شریکې کړې. ټینګار مو پر دې وکړ چې افغانستان نظام همدا ډول هغه اساسي بنسټونه باید لمنځلار نه شي. ژر تر ژره راتلونکي کومې غونډې چې کیږي یا هم په ترکیه کې راتلونکي غونډه چې د افغانستان سولې په تړاو په دې کې باید ځوانانو ته رول ورکړل شي او ګډون ولري.
زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم د استانبول د کیدونکو غونډې ترڅنګ د سولې بهیر د چټکتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په استنبول کې د افغانستان په باب غونډه د اپریل پر 14 پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د استنبول په کانفرنس کې لا هم د طالبانو د ګډون په اړه پریکړه نه ده سوې. بلخوا په دولت کې دننه د استنبول د غونډې لپاره د یوې واحدې طرحې پر برابرولو هڅې روانې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ولسمشرۍ د ماڼۍ ترڅنګ د نورو اړخونو له طرحو یوه واحده طرحه برابره سوې چې پرون هم په یوه غونډه کې وارزول سوه او نن یکشنبه هم ورباندې غونډه کیږي چې نهایي او تر تصویب وروسته د استنبول کانفرنس ته وړاندې سي. د دې شورا ویان فریدون خوځون پرون ازادي راډیو ته وویل
چې کله د دې تحقیق چارې ترسره شوې دا به د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې ته د تصویب لپاره ورزي او کله چې هل د تصویب شو نو دا به د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحد طرح او سند وي چې د ترکیې نسته به وړاندې کیږي. په دې برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. موږ امیدوار یو چې د ترکیې نسته د افغانستان د سولې لپاره سو مهم توافقاتو رامنځته کېدو باعث شي چې په افغانستان کې لومړنۍ موضوع د جګړې د توقف او د اوربان تامین دی او په نور موضوعاتو باندې د اساسي رغونکو بحثونو هیله لرو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم تړل سوې ده. شغلی خلیلزاد د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
سم شغله زده ایر ریاوری دوستانو مخکمو د افغانستان د سولې بهیر په اړه راپور ورید. هغه بهیر چې یوازې افغانستان نه بلکې د سیمه هیوادونه هم ترې اغیزمنې دي. ځینې بنسټونه او یو شمېر افغان سیاستوال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند رول د پاکستان د سیاست سره تړلې بولي. دوی وایي د هندستان پالیسي د افغانستان د سولې لپاره واضح نه ده او زیات وخت په سیاسي ډګر کې د افغانستان لاله د پاکستان پر وړاندې خپلې ګټې خوندې کړې دي. خو دوی له اقتصادي اړخه هندستان د افغانستان لپاره یو ښه همکار یادوي. په دې اړه یو تحلیلي راپور زما همکار چمتو کړی په ګډه به وره.
هندستان د ستراتیژیک او سیمایز ملګری په توګه د افغانستان په بیارغونې د وسلوالو ځواکونو پر روزنې د اوبو برېښنا بندونو په جوړونې او د ښوونې او روزنې په برخو کې په تیر یوه نیمه لسیزه کې لږ تر لږه د $4 میلیارد څخه زیات مرسته او پانګونه کړې ده. اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالات په ځانګړي ډول د سولې خبرې له بل هر وخت څخه زیات د بحث وړ دي، پوښتنه دا ده چې آیا هندستان په رښتیا هم له افغانستان سره په سیاسي ډګر کې په ځانګړي ډول د سولې په پروسه کې یو ښه دوست پاتې شوی که نه. په امریکا کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
هند په افغانستان کې تر اوسه ډېر ښه رول لوبولی دی او تر اوسه د جمهوریت څخه مثلا د سولې څخه د دیموکراسۍ څخه په افغانستان کې پلوي کوي. او زه فکر کوم استانبول په ناسته کې به هم د هند دریز همدغه وي چې او که چېرته راتلونکي داسې شي چې که چېرته دغه ډیل یا په داسې شکل وشي چې ډېره ونډه په نحوي یا ډېر کنټرول پاکستان ته ورکړل سي، زه فکر نه کوم چې بیا هند په هغه حالاتو کې آرامه کښېني.
ښاغلی احمد زی زیاتوي کله طالبانو سره هر ډول هوکړه کېږي باید ټول اړخونه تر څار او څېړنې لاندې وي. خو آیا هندوستان په رښتیا هم د افغانستان د قاضي یو له مهمو لوبغاړو څخه دی؟ د ځینو شنونکو په باور هندوستان په افغانستان کې د خپلو ګټو او د پاکستان په خلاف د سیاسي نفوذ په لټه کې دی. د دوی د تحلیلونو له مخې هند د نړۍ او سیمه د یو اقتصادي او نظامي قدرت په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د جیوپولیټیکي سیمه ییز امنیت سیاسي نظامی اقتصادي او سوداګریزو ګټو د خوندیتوب په لټه کې دی. دغه شونونکو د شنن پر بنسټ هند نړۍ د ګڼمیشته هیواد په توګه د اوبو برېښنا غاز او طبي انرژي کمبود سره لاس او ګریوان دی او په اقتصادي لحاظ په سیمه کې د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ارزانه بازار او د پنګونې فرصتونه په افغانستان او مرکزی اسیا کې ویني. د دوی په باور افغانستان شاوخوا د $3 تریلیون په ارزښت مدنونه لري چې د مرکزی اسیا هیوادونو په کچه د طبي غاز او تیل او هایدروکاربون کافي زیرمې دي. له بل بل اړخه بیا افغانستان له ازبکستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان سره چې د ګازو، اوبو او سرو زر مهم غنی لرونکي هیوادونه دي پولې لري، چې هندوستان د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره خپل راتلونکی د دغه هیواد له لارې خوندي احساسوي. په سیمه ییزو مسایلو کې پوه او څېړونکی داود مایر ورته مسلو ته په اشاره سره وایي، هندوستان د پاکستان سیاست ته په کتو د افغانستان په ټولو قضایاو کې خپل رول لوبوي.
د افغانستان لپاره که چیرې مونږ هند او پاکستان مقایسه کوو، د پاکستان سیاست د افغانستان لپاره متضاد واقع شوی ده، یعنی د افغانستان ضعف د پاکستان په نفع ده. او برعکس که چیرې مونږ د هندستان قضیه را منځته کوو، نو مونږ د پاکستان سره مستقیم متضاد منافع نه لرو. یعنی که چیرې د مونږ هیواد انکشاف کوي په ځینو برخو کې، یا نو د هند لپاره کوم تکلیف نه ده، هغوی ته کېدای شي دا یو فرصت وي. خو د مونږ رشد او انکشاف د پاکستان لپاره متاسفانه یو چالش ده، یو ضعف ده، یو تشویش ده.
دا تحلیلونه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې په کراتو کراتو پاکستانی چارواکو په هندوستان او هندیانو په پاکستان د افغان سولې په برخه کې د لاسوهنو تورونه پوری کړي دي. خو د افغانستان په قضیه کې د هندوستان پر وړاندې د امریکا ټینګار له هغې وروسته زیات شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو دوو کلونو کې په ځلونو د افغانستان په ګډون پاکستان او هندوستان ته سفرونه وکړه، او په هر ځل کې د هندوستان ونډه مهمه یاده شوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د افغانستان په ټول شهرونو کې د اف ام پر 3.15 صفه هم صافه وزې ډول اوریدلای شي. مخکتری چې وړاندې خبرونه کې نور راپورونه راوخلو، نړیوالو ورځپاڼو ته ورځو چې اسمه سروان کتنه ورته کړي، دغه وګورو چې دغه ورځپاڼه د افغانستان په کوم مسایل باندې تبصره کړي.
بزنس ستاندرد ورسپانې د سپینی مانی په قولی کلی چې ولسمشر جو بایدن غواړي چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي. د دې ورسپانې لمخې بایدن غواړي چې دا یقیني شي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو پر ځای نه بدلیږي، او له دې هیواد به پر امریکا او متحدانو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. ورسپانې د سپینې ماڼۍ د ویندوی جن پساکي په قول لیکلي چې ولسمشر بایدن په دې اړه پریکړه په نړۍ کې د خپلو شریکانو په مشوره او د خپل ملي امنیت د ټیم په سپارښتنه په داسې ډول کوي چې د دوی ملي ګټې پکې خوندي شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې همداراز ویلي چې ولسمشر بایدن په زغرده ویلي چې د میتر لومړی پورې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې اوپراتیفي ستونزې شته. مالیزیا له دوبی سره خبرې کوي چې افغانستان ته د خورما غوړی صادر کړي. بلومبرګ خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر خیرالدین امان رضا علی په قول ویل شوی چې مالیزیا حاضر ده افغانستان ته د کال 15,000 ټنه غوړی صادروي، خو اوس یې موافقه کړې چې د کال 1,500 ټنه غوړی صادر کړي. رضا علی دا خبره په کوالالمپور کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې وکړه. د بلومبرګ خبرونه پر اساس افغانستان ته د خورما د غوړیو د صادراتو زیاتیدا منځنی ختیځ او منځنۍ آسیا لکه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان ته د مالیزیا د غوړیو د صادراتو لپاره ور پرانیزي، او د مالیزیا د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا د خپل هیواد د غوړیو د صادراتو لپاره یو طلایي فرصت ګڼي. د مالیزیا مالایی میل ورسپانې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د مالیزیا د خورما د غوړیو د صادراتو لپاره کېدای شي طلایي دروازه شي. د ورسپانې دا هم لیکلي چې د دوه هیوادونو چارواکو د افغانستان او مالیزیا ترمنځ په نورو برخو کې هم د سوداګرۍ پر زیاتېدا خبرې کړې دي.
په غزنی شهر کې شاروالۍ یو شمیر غرفې په داسې حال کې چپکړې چې له مالونو ډکې وي. د دغه چپسوي غرفو مالکان وایي چې دلته د مور او میرې سلوک کېږي. دوی وایي د ځینو کسانو غرفې نړول کېږي او د ځینو پاتې دي، خو د غزنی شاروالۍ بیا دغه غرفې غیر قانوني بولي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پرپور کې.
جمعه خان چې له بنجاره مال ډکه غرفه یې شاروالۍ نړولې د فریاد کوي. دوی وایي شاروالۍ ته میاشتنۍ قانوني پیسې هم ورکوي او نن یې غرفه هم ورنړولې ده.
دولت سی کومه تعرفه ده کومه پیسې ده تر بل د 1500 زیات راکې په خاطر دې چې مجبور یو چیرې ولارسو زه سدا کار ونه کوم ته ما ورته پرې نه دي زه څوک وښ کوم څوک ملکم کوم کار زو کوم په دې وطن کې بل څه ویني سسته خو تورس په لکه تورس په زراو کاریګر ولاړ کار نه ورته پیدا کیږي
دا شنبه پورت شاروالی په غزنی شار کې د لبی دریا په سیمه کې 44 غرپې په داسې حال کې چپه کړې چې لمالونو ډکې وي دا دغه چپه سو غرپو مالکان د اعتراض په توګه راووتل او د شاروالی خلاف احتجاج وکړ اعتراض کوونکي وایي د غزنی شاروالی په غیر قانوني توګه لمالونو ډکې غرپې ورنړولې دي دوی وایي که څه هم چې شاروالی ته تعرفي او میاشتنۍ مالیه هم ورکوي خو بیا یې هم ورسره دغه عمل ترسره کړی دی د زیاته ویدلته د مور او مېری سلو کېږي دا جنو کسانو غرفې نړول کېږي او د جنو پاته دي زلمای هم د خپل نړیدلې غرفې څنګ ته ولاړ دی دای وای نه په هېژم چې څه وکړم د شاروالۍ کارمندانو ته مې ډېرې زارۍ وکړې چې روژه را روانه ده کور را پسې دی خو هېڅ یې ونه منله
د هغه خلکو غرفې ونه نړولې ځکه هغوی واسطه لري زموږ یې له منځه پورته کړي دي تاسو یې په خپله وګورئ که موږ ملامت یو تاسو وایست دلته راغلو فریاد مې ورته وکړ هیچا مې فریاد وانه ورېده
کس پیغام مې را نشینید
دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې پسونو نورې غرفې هم ولاړې دي خو د غزنی شاروال مختار احمد ملکیار بیا وایي دغه غرفې غیر قانوني وي ځکه نړول سوي دي
دا غرفې خپل سرې وي موږ مجبور یو چې د وضعیت د خوالي خاري نظم او بهبود په خاطر دا کار سرته ورسوو
که د غزنی شاروال دغه غرفو نړول قانوني عمل بولی خو ځینې نور کسان بیا دا کار دغه خلکو پر حق تیره یادوي عبدالحی وایي که نړول کېږي ټول دیوه نړیږي که نه نو یو شمېر غرفې ولې تخریب کېږي
دا دغه مسلمان په غوښ کې ډېر سخت ظلم ده دومره غټ ظلم ده علاکه اسرائیل د فلسطین په حق کې دومره ظلم وکړي دا دومره بشرګان دي چې هغه علاک بوټونه شي ټول غرزولي هغه علاک هغه لیکل یتیمان دي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ښاروالۍ له لورې په سوونو غرفې څلور ټایره ریړۍ او لاسي کراچۍ ځای پر ځای سوي دي
د افغانستان د خلکو تربیه بیا غوښتنو وروسته د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د لګښت بلونه میاشتنی کړل تر دې مخکې به خلکو د برښنا د لګښت بلونه په هر دوه میاشتو کې ورکول خو دا شکایت هم موجود و چې دغه لګښتونه پر دوی ډېر راځي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
کابل خاریان د برښنا شرکت نوی اقدام چې د برښنا د لګښت بلونه به ترې میاشت په میاشت اخلي ستایي مخکې لدې به د برښنا مصرف کوونکو په هر دوه میاشتو کې د برښنا بیلونه ورکول کابل خاریان وایي پخوا تر دې نه پوهېدل چې په میاشت کې څومره برښنا لګولې ده او بله دا چې د برښنا د میتر لګښت به په دوه میاشتو کې د لګښت کټګوري لوړه ښودله او خلک مکلف وو چې د لګښت له لوړې کټګورۍ سره سم د برښنا بل تحویل کړي د کابل خار دوه اوسیدونکو حیات الله او عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
لیکخ کار وکړو ما غوږ در سره مونږ نشته چې نه راغلای ای دا اوس مونږ برخې نه ستار کې ځنه خبر نه راغلای تاسو مونږ خر شو چې څه جوړ کړل دا مامور خو بيخي خلي خو مونږ هم خبر چاله خلای بيخي هر چاله پر خلای
ول اوس پته درته لګیږي یو یو میاش را رسیدي هر وخت پته درته لګیږي بل دوغنه را رسیدي دوغنه ورکوم اول د سره په دوه میاشتو کې راتله یعنې پته نه درته لګیدله و درته معلوميږي په دغه میاشت کې دوغنه کړ دوغنه پیسې ورکوم
برښنا شرکت وای د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د دوی د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره وروسته لدې د برښنا مصرف کوونکي مکلف دي چې په هر میاشت کې خپل لګښت تحویل کړي د افغانستان د برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
د څلسم د کال د پیل څخه به د کابل ټولو رهایشي مشترکینو ته به مسله د بلونه محور دي په دغه میاشتنۍ بل کې به د مشترکینو لګښت به تر 500 پورې په پیسو کې کمښت راشي دا به د افغانستان او نورو غټو ښارونو ته به هم وغځول شي
خاغلی توحیدی وویل په دې سیستم کې د برېښنا د ټیټې کټګورۍ تر ټولو لږه بیه د پخوا په شان 2.15 افغانۍ ده د هم وویل د دې سیستم په پلي کېدو به ډېری خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری سیمې اوس هم برېښنا نه لري او کوم ښارونه چې لري په هغو کې هم پارچاویانې رامنځته کېږي د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برښنا د تمویل لامل بهرنۍ هیوادونو ته ورکول کیږي. دا شرکت دا هم وایي اوس د افغانستان 80% برښنا له ایران او شمالي ګاونډیو هیوادونو واردېږي او یوازې 40% په کور دننه تولیدېږي چې له دې لارې 50% هیوادوالو ته برښنایي خدمتونه وړاندې کوي.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د ایران ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې هیواد به یې خپلو اټومي وسلو ته پراختیا ورنکړي. حسن روحانی پرون د نویو سنتریفیژونو د فعالیت د پیل پر مهال یو وار بیا وویل چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي او ملکی اهداف لري. سلیم محمد سلی نور جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر پرون شنبه یو وار بیا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د تهران پر ژمنو ټینګار وکړ. حسن روحانی د اټومي ټکنالوژي ملي ورځې په مناسبت د نتنس په نوم اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د فعالیت د پیل پر مهال دا خبره وکړه. په هغه راپور کې چې د ایران له دولتي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېده، لیدل کېږي چې ولسمشر حسن روحانی دغو پرمختللو سنترفیوژونو ته د اورانیم گازو د پیچکاری او د آی آر 9 دستگاهو د تخنیکی ازموینې امر کوي. د ایران دولتي ټلویزیون اعلان وکړ چې په دغو مراسمو کې د تیر کال پر مهال په اټومي صنعت تر ډیره د درمل جوړولو، برېښنا، کرنې او انرژي په سکتور کې له 133 پرمختګونو پرده پورته سوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د ایران ټول اټومي پروګرامونه ملکی اهداف لري. هغه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته هم اشاره وکړه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و.
یکی از آثار پر افتخار
د موافقه ل بیارمنو نخو یو دا و چې په ایران کې اټومي صنعت او ټکنالوژي ته کاملا قانوني بڼه ورکړه. دا چوایم قانوني کړه، یعنی د ایران د ملت حق بیرته ورکړ. دا د ایران د ملت حق او هغوی بې ځای ویل چې تاسو دا حق نه لرئ او سرغړونه مو کړی ده.
د رویټرز خبری اجنس په حواله ورسته له هغه چې د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وټولو اعلان وکړ، ایران له هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړ چې پاټمی تړون کې ورته مشخص شوی وو. په بیان کې واشنگټن او تهران په غیر مستقیم خبرو کې د 2015 میلادي کال اټمی تړون ته په بشپړ ډول د ستنېدو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه خبرې تیر اونۍ پیل سوي او راتلونکي اونۍ هم پر دوام موافقه سوي ده. ایران په وار وار غوښتنه کړې چې ټول نړیوال بندیزونه دي ورڅخه لري کړی سي. خو په تهران کې ځینو سیاسي فعالانو ویلي چې سمدلاسه د بندیزونو لري کېدل ناممکن دي. دوی اساسي ستونزه د ایران اسلامي جمهوریت د تفکر په بڼه کې ګوري. سید مصطفی هاشمی تبا چې د ایران د 1499 لمریز کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې کاندید وو، د ایران له دولتي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
مګر این چې یک روش تدریجی و تفاهمی رو
تر هغو چې تدریجی او تفاهمی چلند خپل نکړو ستونزنه حلیږي. مهمه نه ده چې ټول بندیزونه دي سم له لاسه لیرې سي. که بندیزونه لیرې هم سي، زموږ بانکي معاملې ستونزې لري. که داسې وګڼو چې اروپایان وغواړي چې له موږ سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي، دوی به نور په نقدي ډول معامله ونه کړي، ځکه نو اصلي غوټه زموږ په فکرونو کې ده.
په بیان کې د ایران د اټومي تړون په اړه په خبرو کې د اروپایي ټولنې چارواکي د اټومي تړون له پاتې لاسلیکونکو هیوادونو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره پاتې دي. دوی هڅه کوي چې امریکا بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستنه او د بندیزونو کمولو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي.
ستاسو لا پیغامونو
دغه حکومت چندانې داسې فاسده غوندې دی. په یو تذکیره برقي اخیستو کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې. دغه ته ووایي موږ هیله خدای ته ده او تاسو ته ده دغه ورته زرو وایي چې دغه تزکیه اول خو اجد نه و دغه ته بیا چې ور یې کړله ورکوي نو یو زر خو دې خلاص کړي دغه دی زو عمرې ته ځم مالې زروجه کې ځم عمرې ته تذکیره چې نه وي بیخي عریضه نه امضا کوي امر نه را کوي نو دغه تشه مې وویلې ولادې چا د لاسه ګریوان چیرې کړو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. نو هلو ارزو لرو داسې سخت وچکالي لکه سږ کال چې دی موږ ته دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هلو ارزو لرو چې د مالدارانو سره یو کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سږ کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ ته دا هیله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکوي. حکومت پروچ